السلام علیکم د اکشن به سهار مو بخیر زه امید زهیر معلم او د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې مو روانه نیم ساعته خبری مجله په لنډو خبرونو پایلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړي چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګری ملتونو داس وخت افغانستان په تړاو غونډه پلان کړی شي. د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لووی زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. د سازمان د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تیر یوې شپې ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په یو لسم اوور کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سشنبه له بنگلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ چې وارد مخه یې ټول ټیکټونه پلورل شوي دي. د اوکراین چارواکو د ژاپروئیژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیودین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو پر وړاندې خوندي ووسي. اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پایل تورن کړي. متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي. تیره پنځشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه. د برېښنا په بندېدو د ریکټرونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې مطرح شوې. او د قزاقستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دیو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي. د دې پریکړې د لامل په اړه سند ویل شوې. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جرمات او توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیټیک هلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي. نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنس انډول وساتي. روسله هغه چې روسیې د فبرورۍ په وروستیو کې پر اوکراین يرغل پیل کړ، قزاقستان د مسکو یا کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده. په روانه خبری مجله کې به نور مهم موضوعات هم واورینن. یکشن بده دوگی شپږم او د اگست 28 نیټه تیره یوه شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي. خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوي؟
دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده.
په کندهار کې د روغ دو د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی.
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ټي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړي.
او د نورو راپورونو تر څنګ په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې راهیسې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زه امید زهیر مالیم سهار مو نیکمرغه. طالب چارواکی وایي په تیر یو شپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و کسان مړه شوي دي. تیره او روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته په تمه دي. سفی الله استانګزی پرې راپور لري.
بی بی جمالا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
سامان پکی خیو تو وړی د خلاص
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی کور او سامان او زندگی، هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي
طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جرې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي دي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 650,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړي، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
او ریدل مو چې تیرې وش په ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لږ تر لږه کسان مړ شوي دي، تر خوای بیا سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. روسیو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه ورسول. له بلې خوا د افغانستان په ډیری سیمو کې چې وچکالي زیاته ده، تر ځمکې لاندې اوبه د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده؟ نوریاس نوری په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده او په پایل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتنه کړې.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوری صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له هغو جملې نه ده. یعنې سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علته طبیعي ده، بل علته مصنوعي ده. طبیعي علته دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په دځمکې په سر ځوان کې د سیلابونو سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او بوخ بلا لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا شو سه یو خو نفوس زیات صورت سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش د موږ په ملک لرو، دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکه جوړه کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوسې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به و، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغه ختونو اوبه زمکه ته ولې نه جذبیږي؟ په ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه د لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده. طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کیږي. بالاخره هغه زمینه د ګاز د اوبو مسایده کیږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چیرې خاوره ډېره وچه وي که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړي، یعنی ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، د بوټیم درلودل، واښهم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه ترې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو.
مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده بزګر مالتیا لري اوبو ته.
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بېرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې.
په افغانستان کې مو د سیلابونو د زیاتېدو او ترخوای د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره د نوري اسنوري مرکه اوریده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان مېرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان مېرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ واوسي. اغلې امیری د سعودي یوې ورځپاڼې سعودي ګزټ سره په مرکه کې ویلي سعودي عربستان باید د افغان مېرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان نجونو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې او ترخوای په ښځو کې په ډېرو برخو په بخنی او ترخوای په خوځو په ډیرو برخو کې د کار بندیز لګول شوی. اخوای او شمیر افغان مرمنی وای طالبانو د اسلامي نظام په بهانه غوښتي چې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوځو اداره وایي د خوځو لګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلای. زنان کلا
از جامعه خارج شدن، فعلا نه
د کابل وسیدونکې سورایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د اووم ټولګي زده کوونکې وه، اوس په کور ناسته ده ځکه چې پر مخ یې د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان مېرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لورې منصبي کیږي. هغه ادعا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړې ده،
اسلام پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان مېرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترینه وباله او له اسلامي بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان مېرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلې امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له درویشتمې تر دې دمه د مېرمنو د حذفولو شپاړس فرمانونه خپاره کړي دي. نیلوفر هغه مېرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نور دندې ته مه راځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي واوسي. زه فکر کوم چې امارات افغان مېرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې مېرمنې او نجونې نامري کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه راپارولې دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سیمه کې یو موضوع هم د سیلابونو د پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو لمخې په دې هواد کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسیدل او نږدې یو نیم زر نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي. صفی الله ستانک زی پرې راپور لري.
د شنبه ورځې تر ناوخته د اعلان شو شمیرو لمخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې پورز دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستیو سیلابونو شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او لکه استوګن کورونا ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شو شمیرو له مخې څه باندې 8 لکه څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په لسو کلونو کې ونه کړ او بالاخره یې خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړو او د سیند غاړې به ټولې پخو، خو دا ژمنې یې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته له هغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزي او ختیځو سیمو کې درانه اورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضلپور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسیدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچان ټول یوړل، هر چیرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایسار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پخپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنی سیل یې بېساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25,000 روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.3 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د سلګونه میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
له خبرونو ورآخوا
وړاندې لدی چې په کندهار کې د روغ دود درملنې د یوازیني مرکز د تړل کېدو او تر خوا یې په تعلقانو کې د اق مسجد سیمې د خلکو د هغې ستونزې په اړه چې نږدې 3,000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه نه لري په دې اړه تا راپورونه خپاره کړم. د افغانستان په اړه بېلابېلو نړیوالو ورځپاڼو هم مهم مسایل خپاره کړي دي چې ځینو ته یې احمد شیبر کتنه کړي.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده د کابل له سقوط کال وروسته. دا خبرونه لیکي په عام ډول د کلیزو لمانځل په اوسنۍ سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهوری غوښتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نوم روانه میاشت خپور کړ. په دې راپور کې پروسه ښکاره له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وتلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیو کې شوې دي. سپین مانی دا راپور د یو حزب وباله او څرګنده کړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیرستل دي. نیویارکر لیکي که چیرته د منځمهالي دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهوری غوښتونکي پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي، نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خبرونه هیل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو، د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول. خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دانه وو چې نارینه او ښځې سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورسپانه بیا لیکي د طالبانو له عمله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستان د نږدې یو کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي، افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خبرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوذ، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل رسپانه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحده ایالاتونو د څلورویشت ښځینه سناتورانو له لورې راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحده ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
اجمن سره سم په کندهار کې د روغ دود درملنې یوازینی مرکز د روغتي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشټوالي لامل یې کارونه درېدلې. اوس مال په دې ولایت کې په نشه د روغ دو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشه روغ دي کسان د کندهار په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتي پالان پر دې ډول درملنې نیوکه لري. صادق رښتنه پر راپور لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې لسکلون رئیس په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15000 په نشا د روزدو کسانو درملنه کړي. دلته د نشیتو کوڅخه د خلاصون طبي لارې چارې عملی کړي چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په ورستوي کې د امکاناتو نشټوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4000 په مابین کې دوه اندازې مریضان مشته دی وکړي. دا روختون د شلو ورځې کې چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي، عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و دایمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتې نوې موسسات هم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاتیمه سره په دا حق له تماس کې یو او خپل کوششونه کوي د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړي دي. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت شازه پیښاله وکړي. کچیر په علنه شنو ته باندې مریضانو تعداد به زیاتیږي او کېدای شي دغه موجوده مریضانو د صحي حالت خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور لاري د نشې توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجيب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه بدی د سومر د پر پریش دي ته سوچې د غسري تر نظارت لاندې یا مثلا کرنج کړي، خو دا پرمننت علاج دته نشواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای شي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم خپل راځم پر لارې زر رقم نشي پرتیږي او ته ګورم نه ولا چې دې اگر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لريږه دا شرم لريږه زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امي روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو مسو مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په ساته پر دې باندې کار شوی دی. مشتشک معلومات راشه دلی چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، غاله کمنځ شي چې دا روغتون بیرته د بپا بشان فعال کی چې خپل دوامدار ته خپل مرزان ولري.
په کندهار کې د امحال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تعلقان خار د اق مسجد سیمې خلک وایي حالت درې زره کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي دا چې پاک اوبه نه لري ماشومان په نسناستي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. په تعلقان کې داسې مال خلک د پاک اوبو د نشتوالي څخه سر ټکی چې لا تر اوسه د افغانستان پلازمینه کابل هم له نیمای زیات اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د دې خاط د ډیری اوسیدونکو دا ستونزه هغه جدي مسأله ده چې ډیر کله ورسره مخامخ دي. د جمهوریت نظام پر مهال باندې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلومات پر بنسټ باندې چې په افغانستان کې د اوبو کچا کم شوې او تر څنګ د څښاک پاکي اوبه هم کم شوې دي.
د تعلقان خار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تعلقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یو وسیدونکي محب الله آزادۍ روډي ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتر پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سبا کې تاسو ما انځه ایستاد میشن چې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم
بیا سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅ څخه یو بشکه پاک او بوتر لاسه کړي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاک اوبو د نشټوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل وسیدونکي عبدالحادی راته وویل
کله د اوب ما مردم زیاف داریم ما خاطر از کی بخي مشکلات اوب زیاف
د شک پاکو بوتل اسرسای نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې و خو زموږ ستونزې ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمې یو بل وسیدونکي عبدالظاهر هم ورته خبره کوي
او سی نه لرن کلینیک نه لرن اي مردم غریب مردم
موږ خلک د شک پاکي وبنه لري روغتي کلینیک نه لري او د وچکالی لامل از موږ للمی کشته هم لمنځه بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به د ستونزې ته رسیدنه وشي. د نموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
تخار سیمیز ادارې په جاړه ل یو شمیر همکار او موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړي دي. تمه لري چې ډیر ژر به د خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د تعلقان خار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له تاسو ټول مننه چې را سره و یو تر دم غړي پورې مو د ازادي رادیو د سهارنی مجلې موضوعات را سره واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ هم شته ازادي رادیو @.com زموږ آدرس دی. کولای شئ هلته ولاړ شئ او د ورځې بیلابیل مهم موضوعات چې په ازادي رادیو کې خبريږي هلته یې اول ولې د دې سربیره زموږ ټولنیز رسنۍ هم کولای شئ وڅاري. هلته د ځینو مهمو موضوعاتو بیلابیل مطالب خبرو شوې دي د خوخولو او د دې ترڅنګ د شریکولو سربیره یې کولای شئ چې ځینې مهم موضوعات چې ساسي په سیمه کې کېږي موږ تر واسوي تر سوپر دغه پاڼو باندې خبر شي. د سهار و بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی جاوید فیضی سټوډیو تراغلز مایک ته توس پر